پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو. د امریکایي کانګرس د امریکا د کانګرس د غړو یو هیئت کابل کې دی. په دې به مو خبر کو. نور مسایل هم دروو خو پیل خبرونه کوو. عصمت څاروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د غزنی ولایتي اداره وایي چې د دغه ولایت په اندړ ولسوالۍ کې شل وسلوال طالبان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللې. امنیت شورا پر سعودي عربستان د حوثي یاغیانو د توغندوي حملو غندنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د غزنی چارواکي وایي په دغه ولایت کې شل وسلوال طالبان او دوه افغان سرتیري وژل شوي دي. د غزنی د والي ویندوی محمد عارف نوري نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل دا کسان پرون په اندړ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. نوري دغه راز وویل چې په دې عملیاتو کې دیارلس وسلوال طالبان او درې افغان سرتیري ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د اورزګان ولایتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ پنهخته کې لږ تر لږه اووه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د اورزګان د والي ویندوی دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې دا نشته پرون په دهراوت ولسوالۍ کې وشوه.
والیو د ډیرهوت ولسوالۍ کې تیره ورځ البته د سوال مخالفینو د ولسوالۍ شاوخوا ته د کمربند په پښتو باندې دلایز لیدنه کړې وه. دغه جګړه تقریبا څو ساعته دوام درلود چې په پایله کې اووه تنه سوال مخالفین وژل شوي وو په تسلیلي عام سیمه کې.
د پاینې حال کې ویل چې یو پولیس هم وژل شوی دی. له بلې خوا د کونړ امنیه قمانداني وایي چې د دغه ولایت په چپه دره کې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې د داعش شپږ وسلوال غړي وژل شوي دي. د کونړ د امنیه قمانداني ویندوی فریدالله دهقان ازادي راډیو ته وویل پرون د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکې د چپې درې ولسوالۍ په بدګا سیمه کې د داعش پر مورچو بمباري وکړه چې په نتیجه کې د دې ډلې د دوو قمندانانو په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي. داعش ډلې تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د ننګرهار چارواکي وایي چې په یوه وسلوال برید کې د دې ولایت د خیوي ولسوالۍ د امنیه قمندان وژل شوی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ننګرهار د والي ویاند عطاو الله خوګیانی وویل پر مطیع الله صافی پرون نامعلوم وسلوالو هغه مهال برید وکړ چې نوموړی د جنازې له مراسمو بیرته ستنېده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي پرون اسلام آباد ته ورسېده چې له پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او له تروریزم سره پر مبارزې خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼې کې راغلي چې د دې وزارت د جنوبي او منځنۍ آسیا د چارو د څانګې مشره الیس ویلز د پاکستان له یو شمېر جګپوړو چارواکو د نړیوالو مسؤول مشرانو او د خصوصي سکتور له ځینو غړو سره ویني. په بیان کې ویل شوي چې میرمن ویلز به د جنوبي آسیا لپاره د واشنگټن پر ستراتیژۍ او په پاکستان کې د ټولو تروریستي ډلو د له منځه وړلو په اړه د دې هیواد د ژمنو په اړه خبرې وکړي. له پاکستاني چارواکو سره د ویلز خبرې به د غراس پر اقتصادي او سوداګري اړیکو هم متمرکز وي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ په بهر کې له نږدې شپږ کاله ژوند کول وروسته څو ساعته مخکې د اسلام آباد هوایي ډګر ته ورسېده. د راپورونو له مخې اسلام آباد ته له ملالې سره په الوتکه کې د هغې د کورنۍ نږدې غړي او د ملالې فاونډیشن غړي ملګري دي. نوموړی له بریتانیا څخه د دوبۍ له لارې اسلام آباد ته رسېدلی ده. د راپورونو له مخې ملاله به د څلورو ورځو لپاره د اپریل تر دوهمې نیټې پورې په اسلام آباد کې وي او ټاکل شوې ده چې د پاکستان له صدراعظم شاهد خاقان عباسي سره وګوري. د صدراعظم دفتر تایید کړی چې د ملالې د هرکلی لپاره یو لړ مراسم ترتیب کړي دي. چارواکو ویل چې شل کلنه ملاله به د پاکستانی چارواکو سره په وروسته پاتې سیمو کې د پوهنې د پراختیا پر لارو چارو وژغیږي. پاکستان ته د ملالې سفر د امنیتي دلایلو له امله له مخکې نه و اعلان شوی. پر نوموړي د 2012 میلادي کال په اکتوبر کې پاکستانی طالبانو حمله کړې وه او هغه یې په سرټپي کړې وه چې د درملنې لپاره انګلستان ته ولېږدول شوه او له هغه مهال راهیسې همهلته اوسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې اونۍ په پای کې د حوثي یاغیانو لخوا پر سعودي عربستان د توغندیو د حملې وغندلې او په دې اړه چې حوثیانو دغه توغندي د ملګرو ملتو پر وسلو له لګول شویو بندیزونو سره سره ترلاسه کړي جدي اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې، چین او د سترو لویدیځو قدرتونو په ګډون د ملګرو ملتو د امنیت شورا 15 غړیو په خبره کړې اعلامیه کې وویل چې د توغندیو دغه حمله په کلکه غندي او هغې د سیمې امنیت ته جدي ګواښ بولي. امنیت شورا په دې اړه اندېښنه ښکاره کړې چې حوثیان پر سعودي عربستان د دغو حملو د دوام ګواښ کوي. سعودي عربستان ایران تورن کړی چې حوثیانو ته لرواټنه یا بالستیک توغندي ورکړي دي. تهران دغه تورونه ردوي.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړي اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د امریکای ولسمشر د کانګرس غړي کابل ته رسیدلی او ټاکل شوی چې دغه تاله افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره وګوري. په دې اړه په ریپورت سروي راوړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړ چارواکی د دوه اړخیزو اړیکو او د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان د مبارزې په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد کې هم دی. هڅه به وکړو چې د امریکا د دغه وروستیو چارواکو سفرونه چې افغانستان او پاکستان دواړو ته یې کړي دي دا د سیاسي چارو له شنونکي سره وڅېړو. همدارنګه به دا هم واورئ چې د فراد ولایتي شورا رئیس وایي افغان حکومت د دې هیواد په کورنیو مسایلو کې د ایران د لاسوهنو د تورونو په وړاندې بې تفاوته دی.
ایران چون مرزی فراز شاید وقتی ضرورت و دیدم شده و گایگایی که طالبا حمله کرده حکومت که به طرفش رفته باز اونا فراز کرده طرف ایران رفته. این این شواهد هست.
که وقتو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کړو. تر پایه که راسره وایي ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم خپروو او همدارنګه یو کلی زرغږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. دوستانو لکه مخکې مو چې ویل د امریکا یولس تنه د کانګرس غړي کابل ته رسیدلی او ټاکل شوي چې دغه تل افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره وګوري. محمد حدیث پردیس دا موضوع تعقیب کړي. همدا اوس د کابل په استډیو کې دی. پردیس صاحب سهار دې په خیر و بخه غرمه دې په خیر. خبرونې ته ستړی مشي دا راته ووایا چې د دغه هیئت سفر په اړه تر اوسه پورې څه جزئیات مو ترلاسه کړي؟
مننه ان صاحب سلامونه. یوې باوري حکومتي سرچینې ازادي رادیو ته د دغه کانګرسمینانو راتک کابل ته د خبرې تایید کړې ده. دغه حکومتي سرچینې چې نه غوښتل د نوم نه یادونه وشي ویل چې دغه غړي چې د کانګرس یولس غړي دي او دغه پلاوی 15 کسیز دی چې یولس پکې د دغه کانګرسمینان دي او همداراز دغه گروپ مشری نان سیمپلوسی دای کوي او تمه ده چې دغه کانګرسمینان د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له مختلفو افغان چارواکو سره وګوري. جمهوریت اساس سره په دې رابطه باندې وغږیدو. تر اوسه پورې چې زه تاسو سره خبرې کوم دغه کانګرسمینانو له ولسمشر اشرف غنی سره نه دی کتلی او تر ډیره پورې د دغه خبر زیات جزئیات له رسنیو سره نه دی شریک شوی. خو یو بل موضوع چې امداوس د افغان حکومت اجرایی ریاست د دغه سفر سره مال د خبره کړې ده چې لکه څنګه چې اوریدونکو په جریان کې دي چې افغان حکومت د پاکستان صدر اعظم ته افغانستان ته راتګ بلنه ورکړې و. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د پاکستان صدر اعظم به د اپریل د میاشتې په شپږمه نیټه کابل ته راشي او لکه څنګه چې تاسو هم په خپلو خبرو کې اشاره درلوده چې یو په بل امریکایي پلاوی هغه په اسلام آباد کې دی او ان صاحب تر ډیره داسې بریښي چې دغه پلاو راتک کابل ته همدارز اسلام آباد ته او د پاکستان د لومړي وزیر یا صدر اعظم راتک کابل ته دا له یو بل پورې تړلې دي. که اجازه مو وي خدای چې په دې برخه کې د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د خبرو یو برخه چې د شاهد خان عباسي د راتک په اړه له رسنیو سره کړي دي لاوریدونکو سره واورو.
قسمی که در جریان هستیم، نخست وزیر پاکستان از سوی حکومت افغانستان به افغانستان دعوت شده. قرار است که این سفر تاریخ 6 اپریل سال روان قرار بگیرد. اینا بین افغانستان در اینجا به مقامات افغان بحث داشته باشند. مهمترین بحثی که ما دنبال میکنیم بحث اول اعتماد سازی است و اعتماد سازی در وقت ممکن است که پاکستان چیزهایی که در گذشته گفته و چیزهایی که بعد از این در مقامات افغان صحبت میکنه و تعهد دوم آورید اقدامات عملی شود.
آن صاحب تر دې وړاندې د تاشکند په ناسته کې د غینې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبره بیا تکرار کړ چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي او په دې برخه کې چې کومه همکاري لازمی وي هغه به کوي. نو دغه کانګرس مینان چې کابل ته راغلي دي په ټوله کې د دوی رول د افغان سولې او همداراز د طالبانو سره د سولې په اړه باندې مهم ګڼل کیږي.
ډیره زیاته مننه کوم حدیث پر موږ به د سیاسي او نړیوالو چارو له کارپو انتظار خادم سره هم دا موضوع څېړو. خو مخکې له دینه چې نوموړي ته ورشو، پاکستان ته یو هیئت للی دی د امریکایي چارواکو، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړی چارواکی د دوه اړخیزو اړیکو او د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان د مبارزې په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او مرکزی اسیا د چارو د څنګ مشره الیس ویلز به د دې هیواد له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره د لیدو پر مهال په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو په برخه کې د پاکستان پر شمنو خبرې کوي، هغه ډلې چې امریکا او افغان حکومت په باور په پاکستان کې پناه ځایونه لري. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړی، هم د اوس سره په سټوډیو کې د نور تفصیل له فریبا اورو.
مننه انصر. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او مرکزی اسیا د چارو د څنګ مشره الیس ویلز د چاشنبه په ورځ د پاکستان پلازمین اسلام آباد ته رسیدلې ده. د دغه وزارت په یوې اعلامیه کې ویل سوي چې میرمن ویلز به د دې هیواد له یو شمېر جګپړو چارواکو، د نړیوالو سازمانونو له مشرانو او د خصوصي سکتور له یو شمېر غړو سره وویني. اعلامیه زیاتوي دغه امریکایي چارواکه به د جنوبي اسیا لپاره د واشنگټن پر ستراتیژۍ او په پاکستان کې د ټولو ترهګرو ډلو د له منځه وړلو په برخه کې د دې هیواد د ژمنو په اړه خبرې وکړي. هغه ډلې چې امریکایي چارواکي او د افغانستان حکومت وایي په پاکستان کې پناه ځایونه لري او په افغانستان کې بریدونه کوي. دا سفر داسې مال کېږي چې پاکستاني چارواکو د افغانستان په اړه د تاشکند په جوړ شوې غونډه کې د افغان دولت د سولې د وړاندیز هرکلی وکړ او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د خپلو همکاریو ژمنه بیا تازه کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د تاشکند کانفرنس پر مهال ویلي وو چې پر طالبانو باید مشترک فشارونه راوړل شي څو دا ډله تاوتریخوالی بند کړي او افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښینه. وروسته لاغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر اسلام آباد انتقاد وکړ چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې کافي اقدامات نه دي کړي، د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په تېر جنوري میاشت کې له پاکستان سره په امنیتي برخه کې د لږ تر لږه 900 میلیونه ډالر مرسته وځنډوله. دغه راز له پاکستاني چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او مرکزی اسیا د چارو د څنګ مشر خبرې په دغه راز د اقتصادي او سوداګرۍ پر اړیکو چې ګټې دوړ هیوادونو تر هم متمرکز وي.
ډیر زیات مننه فریبا ظاهر. دوستانو لکه مخکې مو چې ویل د پاکستان یو هیئت افغانستان ته تللی و بخې د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس مینانو یا د کانګرس د غړو یو یولسیز کسیز هیئت افغانستان ته تللی. همدارنګه د فریبا ظاهر په رپورټ کې مو واورېده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړی ډیپلوماټ په اسلام آباد کې ده. دا هم چارواکو ویل چې ټاکل شوی د اپریل په 6 یعنی یوه اونۍ وروسته به د پاکستان صدراعظم افغانستان ته سفر وکړي د افغانستان د حکومت په بلنه. انتظار خادم د افغانستان او سیمې او همدارنګه د نړیوالو چارو څېړونکی دی، همدا اوس سره د تلیفون په تماس کې دی. خادم صاحب، لومړی خو خبرولې ته ستړی مشي، مننه کوو چې وخت مو راکړ. دا راته ووایي چې دغه ټولې پیښې له یو بل سره تړاو لري؟
کاملا اوس نو زمانی او مکانی حالات ته برابر شوي دي چې افغانستان ته صلح راشي. زه هر کله په خپلو خبرو کې وایم چې د ثبات او سولې ترمنځ فرق شته دی. د امریکا په سیاسي ستراتیژي کې نور د جنگ طرف ته میلان کم شوی دی. صلح او د صلح د راتګ لپاره هڅې زیاتې شوي دي. د ماتس مول د اروپایي اتحادیه کې مو د صلح د افغانستان د صلح لپاره کم تحرکات چې ولیدل په یوه وخت تاشکند کانفرنس اوس نو په تاریخي لحاظ باندې تر ټولو غټ لړپوړي هیئت چې افغانستان ته راغلي سناتورانو دا په خپل ذات کې د امریکا د ستراتیژۍ د یو سلاتیا درجې تغییر خبره کوي. زموږ لپاره که وګورو پخوا حتما نړیوالې ټولنې او امریکا په افغانستان کې د سولې د راتګ پر وړاندې باندې جفا کړې ده او غفلتي کړې ده، مګر اوس وینو چې یو ډیر عجیب او غریبه ګلورین پیشنهاد د افغانستان حکومت او د نړیوال ټولنې پر تفاهم باندې طالبان ته شوی دی. نو هیله ده چې دغه مختلف حالات رامنځته شوي دی له بل سره یو ځای شي او بالاخره افغانستان ته تلپاتې سوله راولي.
ښاغلی خادم، د پاکستان رول څنګه ارزوئ؟ پاکستان په تیرو 15 کلونو کې وخت په وخت ویلي دي چې دوی د سولې سره همکاري کوي، مرسته کوي. دا خبرې بیا بیا تکرار کړې دي. د پاکستان په پخوانیو ژمنو کې او که اوس دا صدر اعظم افغانستان ته راځي او له افغان دولت سره نوې ژمنې کوي، توپیر وینئ؟
یوې ځلې ښاغلی کرزی پاکستان ته لاړ، بار بار د افغانستان رسمي چارواکي اسلام آباد ته تللي دي، هلته یې له استازو سره خبرې کړې دي. دغه تګ راتګ د پخوا په تله باندې اوس متفاوت دی. که صدر اعظم افغانستان ته راځي، دا په حقیقت کې د هغه فشارونو یو تصویر دی چې نړیوالې ټولنې پر پاکستان باندې ایښی دی. د پاکستان لپاره دوه لارې دي. یو دا دی چې مطلق نړیوالو تعذیرونو د نړیوالو مخالفت سره مخامخ شي، او دویم دا دی چې افغانستان ته صلح راشي. صلح به افغانستان ته راځي د پاکستان په ملاتړ باندې، ولې پاکستان خپل شرایط غواړي. یو دا ده چې دوی د افغانستان په صلح کې منځګړیتوب وکړي، کوربتوب وکړي. ازبکستان یو هیواد چې دغه ډیالوګ ته یې زمینه برابره کړه، ولې پاکستان انتهایی مشتاق دی چې د افغانستان د حکومت او د طالبان ترمنځ خبرو کوربتوب وکړي. او دغه لپاره خپل دلایل شته دی. یو هم دا ده چې لکه څنګه چې د پاکستان د بهرنیو پالیسیو تقاضا ده، افغانستان کې باید حکومت راشي چې یا د دوی پر طرفداري باندې وي، یا حد اقل د دوی له سیاست سره مخالفت وکړي. نو باور لرم چې پاکستان نور نو دې ته وادار شوی دی چې د افغانستان په صلح کې رښتینی مرسته وکړي. دا اصلا اخلاقي سیاست نه دی، بلکې دا د هغه مجبوریتونو انعکاس دی چې نړیوال ټولنه پر پاکستان باندې شي.
لنډ ځواب کرا ترا کوي. د طالبانو لخوا تر اوسه پورې په داسې حال کې چې د تاشکند غونډه کې هم مثبتې خبرې وي، دغه وروستۍ لیدنې کتنې هم موږ او تاسو ته ګورو چې د سولې په طرف باندې یو داسې پراخ بهیر روان دی، خو د طالبانو عکس العمل په دې منځ کې تر اوسه پورې نه درک دی. تاسو د هغوی لور ته څه اټکل کوئ؟
د صلح د راتګ لپاره درې مرحلې وي. یو د صلح مخکې مرحله، یو د مذاکراتو مرحله، او یو د صلح د ساتلو مرحله. په اوسنیو حالاتو کې د دنیا تجارب هم دا ښیي چې کله ګولایي جګړې یا ګولایي جګړه مار په قوت کې وي، هغوی د صلحې د مذاکراتو په وخت کې لوی تقاضاوې کوي. نو طالبان غواړي چې نړیوال ټولنې ته، امریکا ته او د افغانستان حکومت ته دا وښایي چې ګواتیلا اوس هم موږ د قوت په موقف کې یو، تاسې سره موږ خبرو ته ضرورت نه لرو، که تاسې خبرې کوئ نو راځئ خبرې به سره وکړو. نو زه باور لرم چې طالبان بل انتخاب نه لري. پاکستان خپله رایه ګرځولې ده، امریکا صلح ته میلان ښودلی دی، د افغانستان حکومت مطلق دغه طرف ته راغلی دی. طالب لپاره دوه لارې دي. یو دا ده چې د افغانستان صلح او مذاکراتو سره شي، که چې د افغانستان د حکومت په نیت کې مشکل وي هغه به بیا په ثبوت باندې رسیږي، مګر د مذاکراتو وروسته. دویم طریقه خبره دا ده چې که چېرته صلح ته نوازي، نو د تاریخ په وړاندې باندې او د افغانستان د ولس په وړاندې باندې به تورن وي، او سبا به دوی تاریخ ته او د افغانستان ولس جوابګوی وي. د افغانستان طالبانو زعامت او رهبری په دې باندې پوهېږي چې اوس نو صلح اړتیا ده، او که چېرې ته دوی هم د افغانستان د خلکو د تقاضا سره سم ځي، مجبور دی چې د صلح مذاکرات ته راشي. که دا ناکامېږي وروسته خبره ده، ولې اوس لپاره باید دوی د هوکړې او د لبیک جواب وایي.
ډیره زیاته مننه کوو انتظار خادم. قدرمنو دوستانو، د سیاسي چارو کارپو هم دارنګه د سیمو د سیمې او نړیوالو اړیکو څیړونکو انتظار خادم و چې د افغانستان د سولې په لرلید باندې خپل نظر څرګنداوه، او همدارنګه یې په دې برخه کې وروستي پرمختګونه راسره یاد کړل. کورودانۍ ورته وایو، اقتصادي خبرونه مو په خپل ټاکلي وخت مطالبو د ډیروالي له کبله خپاره نه کړی شو، زموږ معذرت ومنئ. اوس پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته چې یوسف خان زدرانې دراوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سوداګرۍ له وزارت او نورو اړوندو ادارو او بنسټونو نه غوښتنه کړې چې د میوو او سبزیو د صادراتو لپاره طرحې جوړې کړي. ښاغلی غنی تیره ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل د قزاقستان او روسیې مارکیټونه د افغانستان د سبزیو او میوو د خرڅلاو لپاره خلاص دي. د افغانستان د جمهوري ریاست نه په دې اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ازبکستان له افغانستان سره د تعرفو په کمولو کې مرسته کوي او په خپلو پولو کې د میوو او سبزیو د بستهبندۍ لپاره ځینې سیمې دغه هیواد په واک کې ورکوي. ښاغلی غنی ټینګار کړی چې سوداګري او ترانزیت د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت لري او باید په دې برخه کې مهم کارونه ترسره شي. د فراه د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي په دغه ولایت کې د بادرنګو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله ډیر شوي دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې مرسیال اسکر نورزی نن ازادي راډیو ته وویل دا وخت له 350 شنو خونو نه هر ورځ 200 ټنه بادرنګ ترلاسه کوي. د پوینا د شنو خونې سوداګرو او بزګرو په خپلو امکاناتو جوړې کړي او په پام کې د چشمیری وسو ته لوړ شي. ښاغلی نورزی وایي له دې سره به په نوموړي ولایت کې د کوکنارو کرکیله کمه او ترڅنګ به یې خلکو ته د کار ښې زمینې هم برابرې شي. د فراه بزګران وایي د دغه ولایت کرنیز محصولات تر ډیره نږدې ولایتونو ته ځي او په پام کې ده چې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو زمینې برابرې شي. او د کابل د شاهزاده پسرای کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ وروستۍ بیې په دې ډول دي: یو ډالر 90 افغانۍ 1.5 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 1.5 پوله، یو پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ، زر ایراني تومانه 14 افغانۍ 70 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 599 افغانۍ. او د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو اومده بیې په دې ډول دي: د کې وړو یو بوجۍ 1.09 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 سیره بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1.06 افغانۍ، یو لیتر پېټرول او ډیزل تیل په 44 افغانۍ پلورل کېږي.
دوستانو د خبرونه په دوهم نمایي کې د وکلي زرقه ګورن ډرامه او ورپسې د ډرامې اړوند په یو موضوع ژوندې بحث خبرېږي. نن په دې غږیږو چې لوړ ولبرونه په ټولنه او کورنیو کې څه ستونزې رامنځته کوي. تاسې له لوړ ولبرونو څخه خاطرې او تجربې لرئ، کولی شئ خپل پیغامونه له اوس نه راته په دې شمېره ثبت کړئ: 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. اوس هم د سیمې او نړۍ یوه مسله راخلو. دا کرملین وایاند وایي له امریکا څخه د شپېتو روسي ډیپلوماټانو لیستلو سره سره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چمتو دی چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. دیمیتری پیسکوف د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې خبریالانو ته وویل موږ هر څه زموږ په امریکایي همکارانو پورې ارتباط لري. په دې اړه د فریبا ظاهر چمتو کړی رپورټ اورو.
د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف وایي سره له دې چې امریکا له هغې واده شپېته روسي ډیپلوماتان وایستل، ولسمشر ولادیمیر پوتین چمتو دی چې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره وګوري. دیمیتری پیسکوف د مارچ پر 28 په مسکو کې خبریالانو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل هر څه زموږ په امریکایي همکارانو پورې ارتباط لري. د پیسکوف خبره ولسمشر پوتین آماده دی او روسیا چمتووالی لري چې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون له ټولو هیوادونو سره دوه اړخیزي ګټورې او د باور وړ اړیکې په هغه سطحه ترسره کړي چې د دې هیواد همکاران ورته چمتو وي. دیمیتری پیسکوف زیاته کړه د یو اوس مهال موږ د امریکا له لوري د پریکړې په اړه هیڅ معلومات نه لرو چې آیا امریکا به د ډونالډ ټرمپ څرګندونې تعقیب کړي. دا مسله زموږ په امریکایي همکارانو پورې اړه لري چې خبرې کوي. د مارچ پر شلمه وروسته لاغه چې ډونالډ ټرمپ د ټلیفون له لارې ولادیمیر پوتین ته د روسیې د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو مبارکي ورکړه، ښاغلی ټرمپ خبریالانو ته وویل چې هیله مند دی په نږدې راتلونکي کې له یو بل سره وګوري او د نړۍ پر بېلابېلو کړکېچونو بحث وکړي. وروسته لاغه چې د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپل او د هغه لور یولیا سکریپل د مارچ پر 4 نیټه د بریتانیا په سالسبوري ښار کې بې وشو وموندل شول، بریتانیایي چارواکي دا کوي چې دوی په هغو کیمیاوي موادو مسموم شوي چې د پخواني شوروي اتحاد پوځیانو جوړ کړیو او په دې پیښه کې مسکو په لاس لرلو تورن کړ، خو روسیه دا تور نه ردوي. بریتانیا د همدې پیښې په غبرګون کې 30 روسي ډیپلوماتان له خپل هیواده وایستل. د امریکا متحده ایالاتونه د هغو دیشو هیوادونو څخه دی چې د مسمومیت د پیښې وروسته له خپلو هیوادونو څخه د روسي ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. دا ازادي راډیو ده. دا فرا د ولایتي شورا رئیس وایي چې افغان حکومت د دې هیواد په کورنیو مسلو کې د ایران د لاسوهنو په وړاندې بې تفاوته دی. فرید بختور له ازادي راډیو سره په خبرو کې همدا راز وویل چې ایران اوس هم د دې ولایت په امنیتي مسلو کې لاسوهنه کوي. له بلې خوا په ولسي جرګې د فرا یو شمېر استازي وایي کله هم چې وسلوال طالبان په دې ولایت کې ماتې خوري نو ایران د سرحد پر خوا تښتي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي تر دې د مل وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستې اړوند اسناد او شواهد په لاس نه دي ورکړي. نور حال اکرام الله اکرام راکی جی ہم دا اوس تا کابل پا سٹوڈیو کی دے.
ډیر مننه انسب. د فرا د ولایتي شورا رئیس انتقاد کوي چې حکومت تر دې دمه له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستې د ادا په اړه سیړنې نه دي کړې. فرید بختور د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د فرا د کشفي اورګانونو د راپورونو لمخې ایران د دې ولایت په امنیتي مسایلو کې لاسوهنه کوي. د هغه په خبره اړوندو نهادونو تر دې دمه د دې مسلې د سیړنې په برخه کې بې تفاوت دي. د وای د حکومتي نهادونو خبرګونونه تر دې دمه ایوازې در رسنیو تر کچې دي، په دې خاطر چې په خپلو موقفونو کې پاتې شي. همغه سره لکه څنګه چې خلک د دې مسلې یعنی د ایران د مداخلې اړوند ایوازې ګیلي لري، حکومتي مسولین هم ګیلي کوي. بس باید وایم چې د فرا په اوسنۍ امنیتي وضعیت کې د ایران د لاسوهنو باید سترګې پټې نشي. سره لدی چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ایران له سفارت سره زموږ اړیکه ټینګه شوه، خو مسؤلینو په دې اړه لس ویلو ډاډه وکړه. ایران د فرا په ګډون د افغانستان له غربي ولایتونو سره 209 کیلومتره اوږد سرحدي پوله لري چې د فرا د سیمیزو چارواکو پر وینا دوی په ټوله سرحدي پوله کنټرول نه لري. د ایران د لاسوهنو په اړه له دې وړاندې هم یو شمېر سیمیزو چارواکو د ملي شورا غړو پلی اندیښنې شریکی کړې دي. له دې وړاندې د فرا پخوانی والی محمد عارف شاه جهان ویلی و چې ایران په دې ولایت کې طالبانو ته پیسې او نظامی امکانات ورکوي. همدارس آصف ننګ چې د دې ولایت پخوانی والی واغه هم د خپل ولایت پر مهال باندې ویلی و چې هغه طالبان چې په ایران کې جنگیږي د دوی په فرا کې جنگیږي د دوی رهبران یا مشرانی د ایران په مشهد کرمان او یو شمیر نورو خارونو کې زندگی کوي او هغه ایران ورته ښه امکانات برابر کړی دي. تازه په افغانستان کې د امریکا سفیر جانباس رسنیو سره ویلي دي چې ایران د سپاهی پازداران له طریقه په افغانستان کې طالبانو ته لوجستیکی امکانات برابری او همکاري ورسره کوي. خو د افغانستان د دفاع وزارت نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ایران د مداخلو په اړه باندې تر دې دمه کوم شواهد په لاس کې نه لري.
مونږ په منطقه کې د ټولو همسایګانو د ارتباطاتو په مورد همیشه حساس یو او ګورو چې د مونږ گاوندیان افغانستان سره سرقم خپل ارتباطات تامینی. مونږ هم خبر یو چې ځینې رسانو په مورد د مونږ د گاونډیانو ځینې مسائل طرح کړي، اما مونږ تر اوسه په دې مورد باندې تحقیقات کوو.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنشو. خو په ولسی جرګه کې د فرا یو تن استازي موسی خان نصرت نن وویل چې په فرا ولایت کې چې کوم طالبان د دولت سره جنگ کوي او په جنگ کې ماتې خوري، دوی د ایران د سرحدونو پر خوا باندې دي. د دې ترڅنګ د مشرانو جرګې منشي محمد فیصل سمی په دې اړه وویل چې افغان حکومت باید د دې اداګانو په اړه او د وسلوالو طالبانو سره د ایران د همکارۍ په برخه کې باید بررسي وکړي، سیړنې وکړي او نتیجې له خلکو سره شریکې کړي. بلې انسه
ډېر زیاته مننه کوو اکرام الله اکرام و چې د فرا د ولایت یو شمېر استازو هغه څرګندونې را سره شریکې کړې چې وایي ایران په دې ولایت کې مداخله کوي، خو د افغان چارواکو عکس العمل په وړاندې هڅه نه دی چې په کار دی.
ستاسو له پیغامونو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د آزادی رادیو ټول محترم کارکونکو او ریګونکو ته سلامونه وایم. زه خان محمد اسلامي یم د هلمند ولایت څخه ستاسو د پیغام پریږدم. زما پر ټولو هلمندوالو خصوصا پر ټول افغانستان پر وګړو دا غږ دی چې موږ په هلمند کې تاسو مې وخیمه ولیده چې پر ټولو غاړو غږ کوو چې سولې سره یو ځای شي، سوله وکړي، نور دغه د ملکي وګړو او افغانستان ته د پای ټکی کښېږي. نو ټوله ملکي وګړي باید سره یو شي او په دغه پاڅون کې موږ سره کومک وکړي او دا د پاڅون لړۍ تر نورو ولایتو وغځوي. په هلمند کې د پنجشنبې په ورځ پراخ لاریونونه په لار اچول کېږي، ان تر ولسوالۍ دې هم لړۍ وغځېږي. نو د ازادي راډیو څخه مې هیله ده چې زما پیغام په خپرولو کې نشر کړي تر نورو اورېدونکو یې ورسوي. نور مخلص سم، السلام علیکم.
دوستانو استاسو لا پیغامونو یو پیغام وو چې خبر شو وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. عصمت سروان یو اربیا د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دراوړي.
د غزنی چارواکي وايي په دغه ولایت کې شل وسوال طالبان او دوه افغان سرتیري وژل شوي دي. د غزنی د والی ویندوی محمد عارف نوری نن پنځشنبه آزادی رادیو ته وویل دا کسان پرون په اندړ ولسوالی کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې وشل شول. د ورزغان ولایتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې لشتل شو او وسلوال طالبان وشل شوي دي. د کونړ امنیت قمندانی وایي چې د دغه ولایت په چپه دره کې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې د داعش شپږ وسلوال غړي وشل شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په یو وسلوال برید کې د دې ولایت د خیوي ولسوالۍ امنیت قمندان وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جکپوري چارواکي پرون اسلام آباد ته ورسېده چې له پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او له تروریزم سره پر مبارزې خبرې وکړي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی په بهر کې له نږدې شپږو کلونو ژوند کول وروسته اسلام آباد ته رسېدلې چې د دغه هیواد له چارواکو سره وویني. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې اونۍ په پای کې د حوثي یاغیانو لخوا پر سعودي عربستان د توغندیو حملې وغندلې او په دې اړه چې حوثیانو دا توغندي د ملګرو ملتونو پر وسلو له لګول شویو بندیزونو سره سره ترلاسه کړي دي، جدي اندېښنه ښکاره کړه.
دوستانو لکه مخکې مو چې وویل تاسو د ازادي راډیو د دې خپرونې په دوهم نمایي کې یو کلی زر غږونه ډرامه ورپسې د ډرامې په اړوند یوه موضوع بحث اوري. نن په دې غږیږو چې لوړ ولور په ټولنه او کورنیو کې څه ستونزې رامنځته کوي. تاسې په دې اړه څه تجربې لرئ، څه خاطرې لرئ، کولی شئ چې پیغامونه مو دې خپرونې ته سر له اوس نه په 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېره ثبت کړئ. پایل له یو کلی زر غږونه ډرامې کوو.
یو کلی زر غږونه
د یو کلی زر غږونه ډرامي خوږو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې مولوی صاحب دلاور خان ته وویل چې زما لور هم لیاقت لري او هم د معلمۍ حق، که په ښه طریقه ورته کار پیدا شو نو ښه ده، او کنه نو هیڅکله هم حرام کار ته زړه نه ښه کوم. په دې برخه کې اورو چې ګلالۍ او زینب ښوونځي ته د څه لپاره راغلي.
وا زینب، د مکتب د میدانې دې خوا ته راشه. وی ګلالۍ، ته دلته یې؟ د څومره در پسې وګرځېدم. اوهو ګلالۍ، دا د ګلونو دومره ګېډې دې د څه لپاره راوړي دي؟ دا څو ګېډې زما دي او دا څو مې ستا لپاره راوړي دي. ته څومره ښه یې، نوم دې ګلالۍ دی، اوس ما هم په ګلونو نازوې. خو دې نه ویل چې دا په کومه خوشحالۍ کې؟ وانجلۍ، ته خو لا ایرجنې. ولې ما نو درته ویلي چې مشروطانې هم صنفیانې مو کامیابې شوي دي؟ سبا به هم د کامیابۍ او هم د نوي کال مبارکي په ګلونو ورکو. که رښتیا درته ووایم اندېښنه رالوېدلې وه او دا خبره مې پاکه له یاده وتلې وه. خدای دې خیر پېښ کړي، د څه شي اندېښنه؟ هغه ته چې د ښځو د سواد زده کړې په کورس کې د معلمۍ خبره راته کړې وه، هغه لکه چې ونه شي. ولې مولوي صاحب اجازه نه درکوي؟ نه هغه خبره نه ده، پلار می دینی عالم دی، هغه ډیر خوشاله شو. پلار می پختنه راته کړی و، خو ویلی چې په ځینې دارو کې فساد او رشوت عام دی، بې رشوت چاته وظیفه نه ورکوي.
هو نو مولوي صاحب ته خو پته ده چې رشوت حرام دی او په رشوت خودی نه مقرروي، خو زه وایم راځه یوه بله لاره به ورته وسنجوو.
سمه ده، خو چې داسې لاره وي چې رشوت او فساد پکې نه وي.
بېغمه اوسه، زه مې له خواښې سره خبرې کوم. خواښې به مې معلمې عدلې ته ووایي چې ستا د معلمۍ لپاره هلې ځلې وکړي.
هر جا د موسا ګل کفترو څنګه داسې رانه تاوېږئ لکه چې وږې یاست؟ موسا ګل زویا، مور دې صدقه سه، تو خو راسه یو دوه خبرې در سره کوه.
مقصد می داو چه زربوری دی اولی با
خوزوی اومی لیده سامدی خوی خواب خوابی روی و
ولوی لسو را ولوی ما کو در تو ولاده خوی دی داس انجلی پو گل وشتره ده چه سامم خو کسی
سما خو پا چلور کتاب خوال کده خواستی زوی یو خبر استا.
نه سنم گلی موری، یو خبر بم نفکر عباسی کنه زوی با دی باک لیو نیسی توائی که
موسا گلا زوی من غریبیو او خوی پا جرگ آواکی دی.
نو غریبی خود حیب نده سنم گلی هدی، اغا بختوره ناوی چه زمون کور تراسی زمون نیستی با مرزر قطسی.
وی زویا اغوی دست روز رو پتلای را بندی ودوی دیر ول ور را نگوالی.
ندار با سنگ سیاده زمالنگ با سخوری پا سر بادا اوم توائی که
تا پا سر دی خدای یخ بادم نلگوی، تا تا دی خدای صبر در کی.
نه نه موره، ماتم پل جرم معلوم دی توائی که نیشم صبر آولای زد پریم چه کورو ادانشی آقا با مصره.
آجی ری دا خو سبتو دیگه ام در سر را وڑی دی
شفیقه پدی که می سامانک را وڑای دی ماویل چه معلم سای بادل راشی دولی بخلی پی خواگی کو وطن تا بدی آمن و سول دواوی وکو.
وی چوم رخ دیشتیان نوی کال دی دی طول مبارک شی.
استاد مبارک شی
باید بختوار کی طول تا.
زوایم درست خلاوخش تا دی رازه چه طول پگرد دی سامانک سندرو ویو کسنگا.
گلپری خا خبره دی وکړه هلی جوناکیو که چا چنبه راوړی وي روای خلی.
ما چنبه راوړې ده، راځه چې شروع یې کړو.
سمنک ایشی چمچا بوهو د نور میده دی چنبه بوهو ګل میلا د پسرلی دوست خورلنو سیلانی په کال کې د دا یو ځلي چې د نظر کولی میلا ده پسرلی تو که خلا نو سیلانی تو کال که دادا یو زلی چه ده نظره نشی سمنگی چی چمبا بواهو دانو می ده دی چمبا بواهو منگی چی چمبا بواهو دانو می ده دی چمبا بواهو.
وو چو نخواده و که غاگونه مو ده دروازه لسان آوری دل که دل ریختیا نوائی کال مو مبارک. خیر بیسه، خیر بیسه
معلم سای بادلی. اول با پده سامانه کخلو خواگه که بیا با وطن و ده وطن خلکو تا دعاوی مکو
کور ده ودان و جره توری ډیر خوندور او خوږ سمنک دی. الله تعالی دې د 1390 مجری شمسی کال وطن او وطنوالو ته د امن او سوکالی کال وګرځوي.
خدای دې بختور.
ښه نو اوس د درس وخت دی، راځئ درس به پیل کړو، بیا به سمنک وروسته وخورو.
سمه ده معلم صاحبې.
ښه آجرې، ته پا سما په تخته څه ولیکل ویل والا؟
ښه، د نیالګیو کېنول صدقه جاریه ده.
شاباس آجرې ترورې، د نیالګیو کېنول صدقه جاریه ده. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی. پایده دی چې موږ تاسو د خپل وس په اندازه نیالګي کېنو، چې خیر مو په نصیب شي.
معلم صاحبې، د نوي کال د عمل میاشت ده، د نیالګیو ښه وخت دی، په دې ثواب کې به خامخا برخه اخلو. رښتیا یوه بله خبره هم را یاده شوه.
وایه شفیقې ترورې، کومه خبره؟
دا چې زموږ په دین کې د ژوند ښې لارې چارې شته چې له ډېرې موږ ناخبره یو. که د مولوي صاحب لور زینب په کورس کې دیني معلمه سي، څنګه به یي؟
واوا، دا خو به ډېر ښه کار وشي. عجب ښه فکر دې کړی.
دا مین ګور ګلالۍ راته وویل چې له معلم عادلي سره دا خبره یاده کړه.
زه تر وسه کوشش ورته کوم، خو زینبې ته ووایې چې دا دې ملاس تر ځینې نه کینی او لاس په کار دې شي.
سایکل را روان دی، د بدمشه د نوی سپرلی کل را روان دی. خدای داد گل یا موسا گل نشته، موسا گل مړو بولا. دا سید موسا گل اډوکی دا روان دی تو وایکا. لکه چې بیا د مایمتوب دیوان او پیریان در باندې راغلی دی. که خبره څه ده چې داسې د غم سریندې غږوې؟
ته صبر چې په غاړه کې لاسونه در واچوم چې دا زړه مې لږ تکې شي. بې ریښې ونه یم، اوس به په مځکه وغورځم.
موسا ګله لیونه یا، دا درانه لاسونه دې له غاړې مې لرې کړه چې سا دې را بنده کړه. دا وایا چې بیا ولې غمجن یا؟
غمجن به ولې نه یم، ته وایې که ما په زړه کې ګوړې ماتولې چې ګوندې زرپري زما سي سو ته به سره خپلوان شو. خو غریب سڑی پلاس کی گرمی نہ ڈوڑے
نو جاڑے والے خبر میں سر خلاص کا ٹکر آلوے دلے دا
مورتا میں دزر پری دی کورنے ہوئی لی تو آئے کا دیر وال وار برا کا وہ دا اس تک بولے قبول سے.
نا بابا، دا څه ټکه ده؟ وای آسمان چې غوریږي داسې وریږي نه.
خو په موسا ګل غریب هم غوریږي هم وریږي، ته وایې که
نا؟ نا زه نه وایم کا مشه هر څه په صبر کېږي، په یو ټک شولې نه سپینېږي.
خو ما د پاره به په یو ټک سپینه کې زه نه دي نیسم، د خپل ملګري غم دې وخوره که نه ټک زاره به وچ وي.
سمه ده، ما یو چرت وهلی دی.
جار څنګه چرت دې وهلی دی؟
مشا تاسو چت مې ولای دی چې تاسو نه د سورات دی بیا یو په کلی ولس کې دی مشاوره کاوه.
هغه څنګه
خیر کارونه در باندې کاوه؟ زه پری ته مور او پلار په زړه کې به دې ځای پیدا شي.
وخو ته د ګلیه وای وته ګټلم ته صبر چې دا خولۍ مې پورته اسمان ته وګرځوم. ما ګل را وړی وت شي بغیر، ما ګل را وړی.
د
درنو اردن کو ستړی مشی تاسې دی یو کلی زرغغونه ډرامې 215 درشمې برخه ته غوغواس دا ډرامه هر دوشنبه پاو کم 15 بجې او د ډرامې بیا تکرار د پنځمې پورس دا وخت لژوندې به سره اوري چې زه یوسف زدرانی قربتوب کوم. درنو اردن کو نن په دی غږی ګوچې ملامتونکې ولور کورنوي او ټولن ته کوم تاوانونه اړوي. په دې اړه تاسو درنو اردن کو پیغامونه هم په خبرونه کې درته خبرو او د خبرونه لملما د سمون او بدلون د شبکې لویان حبیب اکمل سره هم په همدې موضوع خبرې کوو. تاسو ټولو ته اخر اغلاس کوم. اکمل صاحب هم له نیکه مرغه زموږ سره په خبرونه کې د ستړي مشي خبرونه ته
د لویو بخونکو خدای په سپیڅلي نامه سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو قدر منوریدونکو ته وړاندې کوم. خوشاله یم چې تاسو سره
خیر اوسئ. اوریدونکو اتمن تاسو موضوع اخیستي او په دې اړه باندې ګڼ پیغامونه لري. په خبرونه کې تاسو د مخامخ ځینې اړیکو هم اخلو چې شمیرې مو دي 0992235540 بل شمیره دا 0923225515. په دې غږی ګوچې لوړ ولورونه کوم زیانونه اړوي او زمونږ کورنۍ له کوم ستونزو سره مخ کړي دي. ساس په نظر اکمل صاحب کا په پیل کې تاسو ته راشوده یو جدي موضوع ده چې اکثره خلک ترې سر ټکوي او دو څو کلونو رئیس هم داسې روانه ده، ولې مخنیوي ته خاص کار نه دی شوی؟
باید ووایم چې اول خو د مهر په اړه خبرې وکړو، بیا به د سوال ته ځواب ورکړو. دقیقا مهر خو یو شرعي اصل دی چې باید یو څه وي، خو هغه ډېر په ټیټ اندازه باندې یو څه په پام کې نیول شوی دی. خو په اوسنیو شرایطو کې چې تاسو څنګه چې ویل ماتونکی ولور او یا هم چیک ولور ته خو بېګو چې ډېر بد عواقب لري په ټولنه کې، او یا هم خو په افغانستان کې دا ډېر یعنی د یو رواج ګرځېدلی.
او تاسو چې د سمون او بدلون لپاره کار کوئ تبن په دې برخه کې له خلکو سره هم ناسته پاسته کړې ده، آیا دا توپیر رامنځته شوی دی چې مهر یعنی دا او ولور یعنی دا؟ کنه دلته مهر ولور ته خلک د مهر په نظر ګوري چې باید ادا شي او ټینګار په همدې سبب دی؟
نه، د خو ټول په پیږي چې د مهر او ولور په منځ کې لکه توپیر شته. نو هغه د دې چې یو شرعي اصول دي چې پام کې نیول شوی دی، او یو هم د دې چې رسم او رواجونه. یعنی هر چا اوس داسې مسایل شته په افغانستان کې چې وایي احمد دومره د خپل د لور ولور واخیست زه باید یو لک چک ترې واخلم کنه. نو دا خو مهر نه ده. یعنی مهر چې ټاکل شوی څو درهمه ده، که هغه اوس په افغانۍ باندې ضرب کو او هغه څو سوه کاله مخکې د مغه پیسې واخلې دوی سره مقایسه کو ډېر کمې پیسې کې.
یعنی فکر کوي هغه زموږ د
مهر چې دا باید مغه دې دوه خو یعنی د
خزانه
دقیقا د دوی په منځ کې په تفاهم سره د کار وشي. چې متاسفانه په افغانستان کې اوس خو تفاهم ته چې خزینه او نارینه مغه چې غواړي ګټ جون سره پیل کې هغه ته خبر هم نوي، نو فیصله بل څوک کوي. نو چې په دو شکل ورته وګورو د ډیر بد عواقب هم لري او مونږه عواقب هم تر اوسه پورې
او عواقب به غږی وکمل سپ تاسو چې اشاره ورته وکړه. البته توپیر مو لګ ډیر بیان کو زمونږ د اوریدونکو پوینا باندې چې د ولور د خرڅلاو یو بل نوم دی د ستورته ویل شو.
دقیقا خو ولور هغه څه دی چې په یوسف باندې فرض وکړه کزی او جنس تخار نه اخلم هغه مشخص نرخ راته ښایي دی چې په دې قیمت باندې. اوس هم که غواړي چې یو کورنۍ سره خیخي وکړي او یا هم خره او بتل ولري غواړي چې د هغې لور خپل زوی ته وکړي، هم خپل وراره ته، خپل کورنۍ او نورو غړو ته، یا ورسره وغواړي چې په مجموع کې د خیخي ولري دوامدار دوستي وي، نو دوی چې ورځې اول خو ډېر په تروشه تنده داسې تندي باندې درته ګوري چې دوی خو راغلل د وروسته غونه فقط مغه نرخ درته وایي چې دغه زموږ نرخ دی
او
په هغې باندې به ولاړ وي چې دا ډېر یو بد رسم دی. خدای دې وکړي چې دا
ژور فکر به پکېږي او داسې څه عواقب لري. په دې برخه کې اوریدونکو هم موږ ته نظرونه پرېښي دي او تبن منتظر دي چې پیغامونه یې خپاره شي تر نورو اوریدونکو او خلکو ورسیږي. تبن اغیز به هم لري، نو دوی ته سرور ښکاره کوو. دا سره اورو
بلې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ستاسو پوښتنه دا وه چې ملامتونکي درون ولور و ټولنې ته کوم مشکلات راوړي؟ که چېرې یو سړی خپل په لور باندې درون ولور واخلي له زومه څخه په اخره کې دغه مشکلات پیدا کېږي چې هم مشکلات به په مابین کې، هم به د زوی و د دفلا په مابین کې خوشونت وي، هم به د لور د ښځې د میاده په مابین کې خوشونت وي، هم به د زومو د خسر په مابین کې خوشونت وي، او دا خوشونت به بیا تر هغې مظلومې ښځې وځي چې په درانه ور خصه شوې ده، خصه کړې پلار ده خو قرباني شوې ده، او دا قرباني به دا پرې کوي.
احترامات میں قبول کیا اور یہاں کے ذرا خلطے ٹولو کارکن کا کارکن کا تمام نہ کہوں کو تھا لوئی والوارا خستوں جیسے گولوارا خستوں دیر کے اسلام کی مارا وہ کر گئی مارا تک شوائے دے بھائی مہر وہ خصل سی خلوار ذات والوار ذات دیوان میں مصارف نفتل دیاتی اور ذات مصارف لوانا مشکل ہے جو کہ نہ ہوتے کہ وہ کہ وہ دے دے کلر کالا دے پلاٹ کو واقعی بنا سے یہ مرتب سے نتری شی کلا چھ خبر میں نے خسر کو پر آواز دے شی اور کام دے ذات سٹم جو مشکل ہے کلا نہ کھیتے تے اور تو یہ پلان دے ذات غوار وہ خستو
نو احنا دلائم غزین مادا ویل دا زرک درامی خما دیر شی درامی دی دا ولور بس دیر ولور پلی کار ندا دا ولور سکن ندا دا امغه انجلی حق کی کوم انجلی بچاته کې کاټوی دا زم چې د اسلام نظر مېر ور ور کوي نه ده تاسو وخت نه سم السلام علیکم
ډیر مننه. وعلیکم السلام. د درنو اردوونکو څو پیغامونه قاری سي پښتون ویلو چې تاوتریخوالی ته زمينه برابرې وي، بل اردوونکو ویلو چې بیرته زور یې خزوزي، او مخور ویلو چې پیغور بیرته خزو ته ورکول کیږي. په ټوله کې موږ سره دا وخت اردوونکو مخامخوم په لاین کې دي، البته که په عواقب او ناوړه نتایجو سره وغږیږي نو دا به ډیر ښه وي. ستړي مشي خبرونه ته له میدان وردګو نه اردوونکو را سره ده، ځان معرفي کړئ.
سلامونه نیکی هلی جناب زدران صاحب تا او ترون ملما اکمل صاحب تا.
علیکم سلام.
او محترم تخنیکر تا او ترانو ابریدون کتا هلی کوام سیرو غم جوروائی
دیر مننه. لاند پیغام دو خلو تنگیوال سیف خبرون تا بخیر رغلی میربانی
مننه. تاسی خوری از نظر مخکل دیدی را خیست موضوع چی او سباز و لاتینو او سیمو که دیر دود دا اکتیاتی زدگ والوار خسال دیر بعد ناخوال زمون بعد دا هوادوال ترامنده کری دی زدران صاحب.
یعنی د بیلګې په توګه که تاسو د خپلو سیمو یو تصویر را تراکئ مهرباني به وي.
بالکل زمون پسیما کې یعنی کوم کس یعنی په جګ ولور باندې د ژوند ملګری انتخاب کړی وي، دا هو اقتصاد ډیر خراب کړی دی. دا غوړ کسانو د ژوند ناخوان نه اخیستل، او بل د ډیر وخت د مسافرې سبب کیږي، او بل د مرګ سبب کیږي چې په کاتک دا ولور هیوادونو ته خلنډ به تاسو د جګ ولور اخیستل ډیر ناخوان رامنځته کړی دی. زما هیله دی افغان په هیڅ کم دی د ټول هیوادارو څخه دا ده چې د جګ ولور اخیستل څخه
منتظر خو بل اردن کې ته هم ورزو چې دا وخرا سره د ستړي مشي په عواقب وي کرا سره وغږیږي ډیر بخوي مهرباني اړیکه مو را سره وصل دستړي. وعلیکم السلام. ډیر زیات خیر راغلی اوسه استر مهرباني
زما ملما کوم سلام کوم د ویډیا په لور خاطر خو نه شو اده چې نو والو را خپل کیږي چې زیات پیر د دې والو نه لا عمله په کور نه ستې دي. دلته تاسو تا کولا والو کې چې څنګه اورو نو شایانو جامي او خو بعد دا خبره لاس لا کو ترسي کو بعد پټې ما ملي دلته طالبان او واکمنی کې ده ولوا څلو کې تاسو سره ایدیا بیا نور چې په تمه ملا کې وي او ته وی لاس لا کو روپیا څنګه لاس لا کو روپیا راکا څو تا وای ما واځي څلو لا کو راکا
اما اما اوسې په د ټولو هڅو سره فرزن سړی یا کړي یا نه کړي په دې برخه کې میرمنو شبکې یا تاسو خپل میرمنې په دې برخه کې څه کولای شي یا څه مو کړي دي هدا کل کنه تاسو بيخي باید غلي وي ځکه چې موضوع بل
نه وایي چې دا کوم دا نه کوم ما شرم دې چې دا څنګه څنګه جنجالي دا خلا 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 به کومه دا خبرې کوي او نه ستل مو کوي ولر بارکې مې نشي لای بس کیلرو نه ودی یو ځانی ورته کې څه کوي سوال مې یو ځکه نه دی ګای سره کوم څه وایي دې کوي څه خلا خلا ولر وخصلو تراسي شو یا شو لې په دې مو کوم څه وړي شو لې خوان د ستار پرې خوښي خو ساده طرفه زیات
خیر اوس یو مهم پیغام دا و چې یو مهم پیغام دا و چې تاسو په اړه څه نشئ ویلی اما ډېرې پیغلې په کور پاتې کیږي د دې له امله چې ولوړ وي خیر ستاسو پیغام خپور شو. یو بل اوردونکی هم اخلو چې په خبرونه کې را سره دی اما که ستاسو نور پیغامونه پاتې کیږي غږ ثبتونکي ماشین شمېره مو ده 0 اوس شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته د شمېرې ته راته پرېښی شئ. مهرباني دا وخت څوک را سره دی ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زدران صاحب تا تا و تا تخنیکی هم کار تا و تا ملمت و سلامون و نیکی دی.
علیکم سلام میره بانی.
زدران صاحب دلت خود افغانستان که تی همیشه هر سه بدبختی استا خو لوی بدبختی چه دا هم دا دی ولوار دا او دی اند کور دی ودانول او کیسه دا ډیره او جګ کچ ته خطر ده ځکه چې دا ډیره واقب لري دا غیمنګ او تاسو ورونو اولاد چې دا خارج کوي دا ډیره مجبوری نه دي دا
پسونزو نور اردن کې موږ غیدل اکمل به په دې غیګی را سره چې څنګه مخنی ول شو تاسو په نظر هلته پسیمه کې نه د دغه ستونزې مخنیوي څنګه ممکن ده؟
دا ګوره زمونږ منطقه کې دوه حکومت دي هغه یو حکومت چې ده د طالبانو حکومت ده هغه دوه لکه ولور ټاکلی ده له هر څه له وریځو نه له هر څه نه څه خلاص یې مغه دوه لکه افغانۍ به ورکوي وریځې به مغه د نجلۍ پلار اخلي او کالي به مغه اخلي هر څه او دغه زمونږ منطقه چې ده دلته دغه حکومت ده یعنی د بین المللي حکومت ده دلته نه هر څه د چا زړه وي
کلاسټر
کوي که پنځه لکه وي که شپږ لکه وي هر څه نه څه اخلي هغه اخیستلی شي.
نو خلک کوم ته ډېر اهمیت ورکوي ته بند ولکو ته به
بالکل بالکل اخو دوله کو ګوره چې وریزم په مغه دي هر څه کالی هر څه هغه نو چې دې ته غږی
کلی فلاته
اته نوې زره په پاتې
دي. ډیر مننه خیر استاد پیغام خپور شو درنو اردن کول تاسو نه مننه چې تر دې دمه را سره وي د خبرونه هر پنځمبه دا وخت اوریدل شي. البته په بیلا بیلو موضوعاتو پکې بحث کیږي تاسو اوردونکو پیغامونه هم پکې خبرو کې پختن لري هغه هم اکمل سب اوردونکو پیغامونه خو مو اوریدل او اکثرا اندښنه ده چې ټول په ډیړه باندې اندښنې دي او جدي خبرګونونه لري. نو کپه ممکن حالات یو غږی ګوڅنګي کومول شو داستونزه
ډیره مننه له تنګوال صاحب څخه له حسین خوري چې ښه نظرونه ورکړل او باید وایي چې دا له دوه طریقو نه کولای شي یو د حکومت د طریق نه او یو هم د عامه پوهاوي له طریق نه چې هغه کولای شي په دې کې مدني فعالین دي د ښځو شبکې دي او یا هم نور کسان چې په خپل ټولنه کې مثبت رول لري کولای شي دوی د طریق نه مونږ یعنی خلکو ته تبلیغ وکړو ویرس او خلک پوکو چې له دې بد کلتور نه چې دوی انتخاب کړی دی
خلک لا پوه نه دي که لا پوهې ته ضرورت لري
خلک اکثریت پوه نه دي او اکثریت چې پوه دي پیسې ورته خوږی دي نو دوی د خپل د لور او یا همزوی د ژوند په قصه کې نه دي دوی فقط پیسو ته فکر کوي
چې چا رول خورا مهم دی دنیا عالمان ملکان مدني فعالان رول تاسو
دقیقا خو په افغانستان کې چې هر هغه غږ چې د جماعت نه وزي هغه نسبت ټولو ته ډیر موثر دی او تاثیر گذار دی یعنی په دې برخه کې دنیا عالمان هم کولای شي چې خپل تبلیغات وکړي او خلکو ته داسې یو ذهنیت ورکړي چې له دې بعد کلتور نه لاس واخلي او د خپل د لور او یا هم د زوی ژوند نه تبا کوي او حکومت هم په دې برخه کې قانون چې پاس کړی دی
حکومت په چارو بیا اوغه کې ګوتوردون کړه ته تازه پیغامونه پریخي چې دا باید سره واورو چې دوی څه وایي او په واقعي بر سره غږی دلی دي.
بیا زارې یو خپل غوونه راځي دا پیغام پردم جګولونه د انسان او را شاو در شدا ختموی د دوا کولو یاد د دوا قومو دا یو اول له د بختي له کړهو سره د مخکي چې مجبور مکلف چې جګول ور پرې کوي مجبور خارج ته سفر وکي خارج کې یا به د مايانو خوراکيږي او یا به د اروپا باندې کېږي نو ډیر عوامل لري ډیر تکلیفونه ډیر ځینې لري ځکه چې په پیغام کې اوس غونډه جمله نه کیږي نو ډیر عواقب خراب دي د جګول ور خدای وکړي چې دغه نه خلق ډډ وکړي او د خپل اولاد د مال غونډه ونه پوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ نے بات پوچھنا بنتا والا ډیر زیات زګد او حالت متحده عربیه وراته کې څنګه کار جاي ولوار نه پاره کوي
السلام علیکم لا دغه د هلمند مرکز د شرغال سره اړیکې نیولې د ول وروخ موږ غوښ ما ټول ول ور په ثلاثه روزانه دوا سوالی نه خارج له کوټه ایران د پاکستان د نړۍ پر دې پر ایران پر مل خلک یې شهیدان سره دا امر ته باید ساتل یو خصه بس بعد د ځواله کډول نه کا سید بالا اضافه ډیر پیسې خپل باندې هم پر نارینه تاوان کې مجلس تاوان کې مصرفیتونه سره نه ستکارونه نه ست بالا خدای دې دې
خیر سیدر نوردون کو ساس پیغامونه و چې مونږ درته اخبار کړو راتلونکو نه چې په بل موضوع غږیږو دا غی پاړه به هم ستاسو پیغامونه ته مونږ منتظر و اوردونکو چې راشه درشه ختموي نو چې مینه نوي نو ژوند او پیسې بیا څمانه تاسو د حکومت وندې ته اشاره وکړه البته شاید حکومت څه ونه شي کولای په ګڼو نور برخو کوم د ستونزې منی او قانون پاس کړی نه اجرا کیږي خلک چې هر ورځ یا هر کور له دې ستونزې سره مخ دی خپل خلک یو ډول اتفاق کوي اتحاد راولي دا به خورا مهم نه وي
دقیقا هر هغه څه چې هر هغه مثبت قدم چې په دې برخه کې وخت تل شي کدي هر څه له خوانوي که هغه د خلکو له خوانوي هم خلکو له خوانوي هم عالمانو له خوانوي مدني او یا هم سیاسي فعالین او یا هم د ښځو د ټولنیزو فعالیتونو له طریقه وي دا مثبت اغیزه لري خو ما غوښتل چې په واقع باندې خبرې
وکړو
وایو چې د دې عواقب څه دي یو عواقب خو دا دي چې لکه هوسۍ خورم ویل چې پیغلې او یا هم ځوانان مجرد پاتې کیږي په زمن کې په ټولنه کې اخلاقي فساد اوج ته رسیږي چې دا هم شوی دی او وخت چې اخلاقي فساد اوج ته رسیږي